السلام علیکم دا مشال ریډیو دا زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړی کې با تاسو ته د لیکوال طاهر افریدی پړه یو ریپورت وړاندې کوو. طاهر افریدی د پښتو لنډي کیسې لیکلې دي. داغه د لنډو کیسو لس ټولګي هم چاپ شوې دي. ناولونه او سفرنامې هم لیکلې دي. هغه په اردو کې هم لنډي کیسې لیکلې دي. په دې اړه راشد خټک دا تفصیلي ریپورت جوړ کړی دی. راځي چې ورته وښو.
مشال ریډیو د بے طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
طاهر افریدی د پښتو د لنډ کیسې په مهمو لیکوالانو کې شمارل کیږي. ډیر کره کتونکي په دې نظر دي چې هغه د پښتو د لنډ کیسې د دریم دور سرخیل او د علامتی او تجریدي افسانو امام دی. طاهر افریدی چې خپل نوم یې ترکستان وو، د جنوري په څلورمه نیټه په کال 1909 کې د پېښور متنو سره نږدې په دردمخیل پورې مربوط بوڑا نومې کلي کې د امیر اکبر خان کره زیږېدلی وو. رسمي زده کړې ډېرې نه وې کړې، خو مشاهده یې ژوره او مطالعه یې پراخه وه. طاهر افریدی په تاند ځوانۍ کې د روزګار پلټون کراچۍ ته لاړو او هلته میشت شو. په لومړیو ورځو کې شاعري هم کوله او اثر تخلص پې کارولو، خو وروسته یې نثر لیکلو ته مخه کړه. د لنډو کیسو یې لس کتابونه چاپ دي. ناولونه، سفرنامې او رپورتاجونه یې هم لیکلي دي. خو د دې سره یې په کراچۍ کې د جرس ادبي جرګې بنسټ هم ایښی و او د جرس په نوم د اعلی معیار ادبي مجلې تابعیا یې هم کړې وه. د پښتو نه علاوه په اردو کې هم لنډې کیسې لیکلي دي. د طاهر افریدی ملګري شاعر او لیکوال قیصر افریدی مشال رادیو ته وویل چې هغه نه صرف علاماتی او تجریدی کیسی لیکلی دی بلکہ نفسیاتی کیسی هم لیکلی دی.
طاهر صاحب چې دی هغه بنیادی طور افسانه نگار وو، او دا به ویم چې کل وقتی افسانه نگار وو. یعنی کل وقتی زه په دې اساس ویلی شم چې که څه هم د افسانې په میدان کې، یعنی د پښتو افسانې په میدان کې اولیت خو مونږ هغه ته نشو ورکولی، ځکه چې د راحت زخیلی نه را روان شو. نو کلندر مومند او همیش خلیل او زیتون بانو او مهدی باچا همدغسې ګل افضل خان، داسې نور نمونه شته دي چې هغه د دې نمونو سره څنګ په څنګ یا د دې نمونو نه لږ شاته راځي. نو دا هغه نمونه دي چې اولیت دې ته حاصلېږي. خو نو طاهر افریدی بیا د افسانې په میدان کې هغه نوم دی چې په دې نمونو پسې کله دی د افسانې میدان ته راغلی دی. نو بیا عملاً دا شوي دي چې که مثلا کلندر مومند د افسانو یوه مجموعه چاپ شوې ده، د همیش خلیل یوه مجموعه چاپ شوې ده، د افسانو نه علاوه هغې په نورو نورو میدانونو کې، د شاعرۍ په میدان کې، د تحقیق په میدان کې خپل کاوشونه په کار اچولي دي. یا مهدی باچا چې وو، نو هغه د سیاست او سیاسي صحافت په میدان کې فعال وو، پیاوړی وو. نو طاهر افریدی داسې دی چې هغه بیا د افسانې نه علاوه ظاهره ده چې کوم ابتدا کې شاعري کول، هغه شاعرۍ ته بیا مخ نه دی اړولی، شاعري ته پاتې شوې ده او صرف افسانې ته ځان وقف کړی دی. په نن وخت کې طاهر صاحب مونږ سره شته نه ده، خو د هغه شل کتابونه چې دي هغه د هغه یوه داسې حواله ده چې تر عمره به په دې حوالې سره دی ژوندی وي. په دې شلو کتابونو کې لس خالص د افسانو کتابونه دي چې د ده چاپ شوي دي. د هغې نه پس بیا سفرنامې دي، ناولونه دي، رپورتاجونه دي. نو په دې اساس زه طاهر افریدی ته کل وقتی افسان نگار وایم. او که د افسانې نه را دېخوا ناولونو یا دغه ته وګورو، نو دا زما یو ذاتي رایه ده، خو زه ټول ادب په دوه تقسیموم. یعنی یوې خواته شاعري ده او بلې خواته بیا فکشن ده. نو په فکشن کې کم شی شامل ده؟ زه خو خپل ځاني دغه رپورتاج او سفرنامې چې دي دا هم د فکشن په زمره کې حسابوم. خبره به د طاهر صاحب د افسانو او دا به ووایي چې کله د ذکر شوو ښاغلو نه پس دا طاهر صاحب افسانې ته لاس اچولی دی. لس کتابونه یې چاپ شوي دي. په دې لسو کتابونو کې د هغه په افسانو د هغې په معیار باندې چې مونږ خبره کوو، نو تر ټولو اول باید دا خبره وکړو چې د طاهر صاحب افسانو کې د ورایټی یعنی تنوع په لحاظ مختلف قسمه رنګونه لیدلی شي، چې په هغې کې بیانیه افسانې هم شته دي، علامتی افسانې هم شته دي، او نیم علامتی افسانې هم شته دي، تجردي افسانې هم شته دي. او زه به دا ووایم چې دغه په ځینې افسانې داسې چې په هغې باندې مونږ د نفسیاتي افسانو اطلاق کولی شو، لکه سوی افسانه، دا مکمله یوه نفسیاتي افسانه ده. او په دې افسانې باندې ما په خپل کتاب کیسه او تفسیر کې یو ځان لبیس کړی دی. ځان لبیس د هغې یادګرنه به دا وکړم چې دا کتاب د طاهر صاحب لس افسانې دي او په هغې باندې زما لس تبصیرې دي. داسې ترتیب راغلی چې اول طاهر صاحب افسانه ده، بیا پہ زما تبصیره ده، بیا بله افسانه ده، بیا پہ زما بله تبصیره ده. په دې طریقه په سو افسانې باندې زما چې کم خیالات دي هغه په دغه کتاب کې موجود دي. نو د تنوع په لحاظ د طاهر صاحب اختصاص، یعنی دا دویم اختصاص دی. اول یې دا دی چې هغه کولوپی افسانګار دی، دویم اختصاص یې دا دی چې د هغه په افسانو کې دغه تنوع چې لیدی شي، نو دغه تنوع بیا د نورو افسانګارو، یعنی د دنه وړاندې چې کوم ښاغلي وو، د هغې په افسانو کې نه لیدل کیږي. د هغې یو وجه شاید دام کیدای شي چې کوم مهدی بادشاه وو، قلندر مومند وو، کامش خلیل وو، نو په هغه وخت کې د هغې په تخلیقاتو باندې یو خاص سیاسي ویژن راخور وو.
دا طاهر اپریدی د لنډو کیسو د کتابونو نمونه سپه دی ډول دی. د محلونو خوا کې پانه پانه، لارا کې ماخام، بیا خغه ماخام دی، نور خوبونه نوینم، په زنجیر تړلې خوب، د 1600 لویه کیسه، مودا پس آشنا راغله، د دنیا په اردو کې لیکل شوی لنډو کیسو ټولګه ده. خانو کې رګونه ناول دی چې پروفیسر اسیر مانګل د کوهسارون کې لوک پنوم اردو ته ژباړلې دی. تیری آنکه خوبصورت هي د اردو ناول دی چې بارکوال میاخیل پښتو ته د شینسترګې پنوم ژباړلې دی. تربوزا کې هم یو ناول لټته. دینه علاوه سفر په خیر او سفر مدام سفر یا سفرنامې دي. جانان می قطر ته روان دي، لاړ شپې خبر ته او زچ زو کابل ته رپورټاجونه دي. د دې سره سره د امیر حمزه خان شنواری سره د لیکونو تبادله هم شوې ده چې هغه د کتاب په شکل کې راغونډ کړی دي. نثر نگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل مشال رادیو ته و چې طاهر اپریدی په پښتو افسانه کې نوې نوې تجربې کړې دي.
طاهر اپریدی خپل ځان په مکمل توګه د پښتو کیسې د ادب ته وقف کړیو. د په افسانه کې نوی نوی لارې پیدا کړې دي. د پښتو افسانې د دریم دور د علامتی افسانې سرخیل دی چې پښتو کې په باقاعده توګه د علامتی او تجریدي افسانو شروع کړې ده چې د ټولنې ګونګو جذباتو او احساساتو ته څنګه د فن ژبه ورکړې ده. هغې ته رسېدل یوه زمانه غواړي. د په خپلو لنډو کیسو کې د قبایلي معاشرت غوره عکاسي کړې دا کلیوال ماحول نه علاوه د خارې ژوند هم انځور کړی دی چې په کراچۍ کې د پښتنو ژوند ژواک څنګه تیریږي. د دا افسانو جایزه د ده د کتابونو په رڼا کې اخیستلی شي. د پړومبي ځل افسانه کال 1980 کې ولیکله. پړومبی کتاب یې د محلونو خوا کې او دویم کتاب یې پاڼې پاڼې مخې لراغی. دا د ده د ابتدایي دور افسانې دي چې عام فهمه بیادیه او روایتي افسانې دي. نیکان خلک 25 روپۍ او د وفا جنس نومي کیسو کې په صفا او ښکارا ټکیو کې معاشر تیستونځ په پنی جاما کې وړاندې کړی دي. نیکان خلک چې په ښکارا کوم خلک نیکان ښکاری هغه د نن هغه شان نوي. د 25 روپۍ ډرایور زړه لکه د فطرت صفا او پاک وي. کوچې کله د خار مصنوعي چا پر چل تراشي نو هغه دلته هم سوچواله غواړي، خو دلته هر څه خیرن خیچن وي. د وفا جنس د خځې روایتي وفا او د سړي په بې وفایۍ خبره کوي. پښتني ټولنه په خصوصي توګه په قبایلي علاقه کې نن هم دا تصور عام دی چې د ښځې مثال د یو پیزار وي. پیزار که پخه کې صحیح راشي نو سمه ده، یعنې بیا یې خلک په ډیران ولي. ولې بلخوا ښځه ذات خپل سختن سره ډېر په ناکام وخت تېروي. په دې افسانه کې د بن راتلو نه پس هم ښځه د خپل مېړه سلامتیا غواړي. د طاهر اپریدی د دې دور افسانو په هکله ګران ایوب صابر د ده د اردو افسانو دیدن په شاپانه لیکي. طاهر اپریدی د پښتو یو روایتي افسانه نگار دی. د ده پښتو افسانو په دواړو مجموعو کې د ژوند او ژوند سره متعلقه مسایل عکاسي کړې ده او د حقیقت لمن یې چرې نه ده پریښی او نه یې د روایتي افسانې مشاهده ورانه کړې. د دې بنیادي وجه دا ده چې پښتو افسانه تر اوسه پورې په روایتي ډګر روانه ده. اردو افسانې چې نن سبا کوم شکل جوړ دی، پښتو افسانه د هغې نه ډېر لرې ده. د خپلې جدیدي افسانې په هکله طاهر اپریدی لیکي: زه د افسانې په لاره دومره لرې تللی یم، کچرې وغواړم هم نو د محلونو خوا کې وایا پانې پانې غوندې عام فهم بیانیه او روایتي افسانې نشم لیکلې، ځکه چې داغه وخت په نسبت نه یوازې زما ذهنیت بدل شوی دی، بلکې د نن لوستونکي هم ډېر ذهین او تعلیم یافته شوی دی. لاره کې ماخام او بیا هغه ماخام د طاهر اپریدی د افسانو هغه مجموع دي چې کومې په کال 1980 او کال 1998 کې یو بل پسې خپرې شوي دي. په دې افسانو او مخ کے افسانوں کے کارا فرق دے دد دا خبر ہے چاغا دا افسانے پٹاگر ڈھیر اڑان دے تلے دے بیخی سمرا دا کراچے اردو چا پہ چلتے دد پا افسانے کو مخا کے زکڑے دا آغا دا پختو کی صحیح زد بیا و درنا پنگا دا طاہر شروع دا کلی نہ ہو کھو بیا دا خار پانگا مو کی دا سے ورن نہ ہو تو کہ اس آغا دا ٹھول نڑے دے دا تور شپو پ مینس کے پسانگا ناس تمر گئے او قابل قاتل حابل مقتول دا مثال پتو گوڑان دی کولی شی زیادی تھیرے او زیاد رنگون دے او سرکاری اسپتال نقشہ راکا گی چی اطلاع کی دا ملک پو ہر یو رختون کی دیش چرتا چی بے وزل مریضانو سر دا ڈاکٹرانو دا نرسانو رویا دیر خنیوی
په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون د سیمه ایزو څېړنو مرکز مشر ډاکټر حنیف خلیل مشال ریډیو ته وویل چې د نثر لیکونکو په حیث طاهر اپریدی ډېرې ځانګړتیاوې لري.
د پښتو د نثر د لیکوال په حیثیت طاهر اپریدی صاحب ډېرې ځانګړتیا لري او یو ډېر غیر معمولی صلاحیت لرونکي شخصیت ښکاري. طاهر صاحب موږ ته پته ده چې رسمي زده کړې نوې کړې، تعلیم یې نو کړې، سندونه او ډیګری ورسره نه وي، لیک لوست یې په خپل کور کې زده کړی وو او د هغوی کور ته به چې کوم اخبار او رسالې راتلې په هغې کې به دوی دا کیسې او کہانیانې کتلې او د هغې نه د افسانې لیکلو یو تحریک طاهر صاحب واخیستلو او بیا داسې یو لوی افسانه نگار جوړ شو چې بنده ورته حیران شي. کراچۍ ته چې لاړو تلې خو د خوارې مزدورۍ دپاره تعلیمي سندونه هم ورسره نه وو، خو په کراچۍ کې د خپل خوارې مزدورۍ نه د یو ډېر لوی کاروبار تر حد خپل ځان ورسولو او دغه دوران کې دوی لیکونه هم کول چې په اردو او پښتو دواړو ژبو کې وو. لکه څنګه چې موږ ته معلومه ده چې د دوی د افسانو ړومبی کم کتاب دی د محلونو خوا کې، په هغې کې داسې ترقی پسند عناصر ډیر دی او پاره کې طبقاتی لره برې هم په نظر راځي، خو د لومبي کتاب افسانې هم ډیر زړه راښکونکي دي. بیا هم دغه دور کې چې د غوی د اردو د افسانو کتاب چاپ شو دیدن نو اردو دانه طبقه یې حیرانه کا چې دا په ظاهر نالوستې سره څومره بے پناه صلاحیت لري د کیسې لیکلو. او بیا خو تاسو کتل چې دا غوی لس د افسانو مجموعه چاپ دي، درې ناولونه چاپ دي، په ناولونو کې یو ناول د هغوی ضایع شوی هم دی چې په کراچۍ کې سیلاب راغلی نو د هغوی ډېر کتابونه سیلاب یوړل چې په هغې کې یو ناچاپ ناول هم ضایع شو او دغه شان سفرنامې او رپورټاژونه هم چاپ دي. نو تر څو چې د افسانې تعلق دی طاهر صاحب ما ته یو ډېر لوی افسانه نگار ښکاري. یو خدا دا چې په پښتو کې د معیار سره د افسانې مقدار ته چا توجه کړې ده نو هغه د میر مهدی شاه مهدی نه پس طاهر اپریدی دی د ټولو نه زیاتې افسانې لیکلې دي او بیا په هغه څلورو کسانو کې هم شامل دی د چا چې په پښتو کې د افسانوي مجموعو کلیات چاپ دي. د مهدی شاه باچا کلیات چاپ دي، بیا د طاهر اپریدی صاحب کلیات چاپ دي، د نورالامین یوسفزي صاحب د افسانو د مجموعو کلیات چاپ دي او د عنایت الله ضیا صاحب څلور مجموعې په کلیات کې راغلي دي. کلیات په دې معنی چې څلور وړه مجموعې پکې ځای شوې دي. د طاهر صاحب کلیات د افغانستان ریاست چاپ کړي دي او یو ډېر لوی سیمینار یې هم کړی چې زه په هغه سیمینار کې موجود وم. نو طاهر صاحب د مقدار په حواله هم ډېر لوی افسانه نگار دی، خو دا داسې نه ده چې معیار یې له لاسه غورځولی دی. د معیار په لحاظ طاهر صاحب په پښتو افسانوي سفر کې هغه ړومبی سړی دی چې د مقدار سره پښتو افسانه کې معیار ته لارې خلاصې کې. علامتی افسانې لیکل د طاهر صاحب نه شروع شو، باقاعده علامت چې ورته ویلی شي. دغه شان هغوی په افسانه کې دا هم یو تجربه وکړه چې د کلیوال ژوند سره سره د ښاري ژوند د پښتنو کشالی په افسانه کې ځای کې.
په چرسده کې د بچه خان پوهنتون د پښتو څانګې مشر ډاکټر محب وزیر مشال رډیو ته وویل چې طاهر اپریدی په داسې وخت کې لنډه کیسې لیکل پیل کړل چې نورو خلکو ورته ډېره توجه نه ورکوله.
افسانہ پدغه وخت کې د کلندر صاحب یا د مهدی شاه باشا یا د زیتون بانو د دې خلکو د لاس نه تقریبا غرزیدله او بس هغه ورته داسې وایا چې لکه خپل عروج ته رسولې کوا او په وړاندې سفر ته غړي شل. نو په داسې وخت کې طاهر صاحب افسانه تلاش کړ او د افسانې دا سفر یې تر خپل وسه پورې ډېر ښه په جوبن کې وساتلو. چې په کوم وخت کې طاهر صاحب افسانه لیکله په هغې سره اړونده وخت کې جوخت وخت کې صرف دوه درې کسان په نظر راتلل مستقل افسانه لیکونکي. په هغې کې د کوټه طرف نه فاروق سرور، د افغانستان د طرف نه زرین انزور، زمونږ د خوا د پېښور ویلی طرف نه نورلمین یوسفزی، دا درې افسانه لیکونکي وو. او د نه وروسته زبیر اسرت یا پیر محمد کاروان دی، دا ځنه کسان وو، خو د هغوی بنیادی په جنګلو د شاعرۍ ډېره وه. او د نورلمین او فاروق سرور، د زرین انزور او پخپله د طاهر صاحب، د دې خالصه پېژندلو افسانه وه. خو د دې ټولو کسانو د افسانې سرخ په دغه دور کې د افسانې سرخیل طاهر اپریدی وه. او طاهر داسې به ووایو چې طاهر اپریدی په ځان پسې دغه قافله روانه ده، د څلورو پنځو کسانو قافله طاهر اپریدی په ځان پسې روانه کړې وه. او بېخي داسې روانه کړې وه لکه څنګه چې یو وخت راحت زاخدي او یو وخت قلندر مومند داغ رنګ یا ماستر کریم دی په ځان پسې خلق روان کړی وو. دا رنگ طاهر صاحب هم په خپل ځان پسې د افسانو دغه یو ورکوټ باندې کاروان روان کړی وو، خو سرخیدی یا مشری طاهر اپریدی کوله. او د دې خبرې زه واضح یو ثبوت یا دلیل د اسیر منگل چې کوم کتاب دی د افسانو سل کلن بهیر، هغې کې دوی د افسانې چې کوم درې دورونه ټاکلي دي. د آخري دور چې کوم دی، یو خو د راحت زاخلي دور دی، بل د قلندر مومند دور دی، او بل بیا پسې بل دور دی. نو هغې تړون یا سرخیل یې طاهر اپریدی ګرځولې دی، په دې کې شک هم نشته. طاهر اپریدی مستقل لیکونکی پوه، هغه تقریبا لس کتابونه د افسانې نږدې نږدې لس کتابونه دي غالبا، نو لسو کتابونو مصنف و. دا پخپله ډېره لویه افسانه لیکل دي. او بل دا دي چې طاهر صاحب افسانه یو خو د خاري ماحول ته وردننه کړه، دویم یې علامتی بڼا ته ننه کړه، او دریم یې بالکل تجدیدی افسانو ته هم ورسوله. که څه هم د اردو په شان د پښتو افسانې هم د تجدید نه واپس بیا بیانیې ته راغلې ده، او پخپله طاهر اپریدی راوستې ده واپس. بیا هم د طاهر صاحب د اخرنۍ مجموعې چې کومې دي، دا هغه بیانیې انداز دی چې کوم د محلونو په خوا کې یا پاڼې پاڼې کې موجود وو. خو لاره کې ماښام او بیا هغه ماښام، دا د دې علامتي افسانو، او بیا خصوصا څه افسانې پکې د تجدیدي افسانې هغه مثالي نمونې دي. خصوصا زه به د یوې افسانې ذکر وکړم چې لوړه ژوره نوم یې دی، د هغې بېخي د افسانې هغه روایتي چوکاټ یې مات کړی دی، د افسانې هغه روایتي انداز یې مات کړی دی. ایون چې کله کله لوستونکي پکې داسې محسوسه کوي چې په دې کې خوړو کیسه نشته، خو تاثر دومره زبردست تاثر دی پکې چې هغه تاثر تا ته کیسه هم درکوي، تا ته ټوټل پلاټ درکوي، خو چې سړی هغه محسوس کړي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس واده مکو او سندره اورو.
ما گرے دکھیرے مکڑا تب تناس کیری کبھی رکھیا بشنائے اوپتے اڑنا پاس لالی اماز کر دے اوپتے اڑنا
سندره تاسو واوریده. اوس بیا د طاهر افریدی په اړه خپل راپور ته دوام ورکوو. کره کتونکي او شاعر روخان یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې طاهر افریدی د پښتو لنډه کیسه د روایتي کلیوال ماحول نه راوویستله او ښار ته یې راورسوله.
اغوی د افسانو د لنډو کیسو د ټونو نلوی خاصیت دا دی چې اغوی دغه افسانه چې کم دینو دغه سخت قبائلی یا معاشرتی یا زمون چې کم د دغه پندیزونو یا د روایتو په دغه کې خکیل وا هغه افسانه چې کم دینو هغه د خار پر رنگ کې رنگ کړه او د خار البته دا خبره ده چې دی یو مترقی دی یو ترقی پسند افسانه لیکون کی په هیڅ چې طاهر صاحب دغه فکر کلک پلوی او دغه تحریک لستونکو پاتې شوی او بل خبره ده چې د اردو چې څومره هغوی افسانہ نگاران لستیو اغم ټول د ترقی پسند تحریک او د ترقی پسند فکر دا غرنګ په پښتو کې کومګه وګورو نو کلندر مومن سی بیا مش خلیل سی بیا زیتون بانو یا مندشا با چار باب رشید احمد خان دا سمره چې زمونږه د ګوتو د شمیر نو موري افسانه نگارو طاهر صاحب چې کوم دینو دغم دا غوي افسانه ملستی ویو دغه وجنه طاهر صاحب چې کوم دینو پاغه منوم دغه اثر او دغه اثر د لاندې هغه چې کوم دینو افسانه لیکلی دي کاغه بیا رستو اردو کې لیکلی دي یا پښتو کې نور افسانه لیکلی دي او د دې علاوه طاهر صاحب د علامتی افسانه چې څومره لیکلی دي هغه هم ډېر بهترین افسانه لیکلی دي او په مجموعي لحاظ باندې د طاهر افریدی صاحب چې کوم دی نو یو خدای شي رټونه نه زیات د افسانو کتابونه زیاتې افسانه لیکلی دي او چې څومره سی لیکلی دي نو بالکل د مقصدیت نه ډکې افسانه لیکلی دي او هغه په هر ځای په مثال د کراچۍ په ماحول کې پاتې شوی دی خدا دې چې د هغه په مازغو کې د هغه په سینه کې د هغه په زړه کې چې کوم دی نو دغه خپل پښتون ولس د دوی ستونزې او دغه ماحول او دغه کردارونه او دغه داستانونه او کیسې چې کوم دی نو هغه په مازغو او په سینه او په زړه کې ساتلی دي نو هغه د کراچۍ په ښار کې پاتې شوی دی او افسانه لیکلې ده خو اومې د خپل ولس او د خپل کام او په خصوصي توګه د ځپلې طبقې د ظلم د جبر خلاف او دغه رنګ د نو چې کوم زمونږ د ټولنیز ناروغۍ دي او نو د هغې بیا د قبایلیت د دغه چې کوم دی د هغې د اثراتو لاندې نو د طاهر صاحب چې کوم دی نو د افسانو چې مونږ خبره کوو نو هغه ډېر د مقصدیت نه ډک بل دا چې د فن په لحاظ باندې د فن په کنډه ډېرې تللې افسانې دي چېرته هم د هغوی په افسانو کې دغه رنګ د سکم نشته که هغه د آغاز نه واخلي تر دغه پورې مونږ خبره کوو نو هغې کې باقاعده د افسانې چې کوم فني لوازمات دي که هغه پلاټ دی که هغه تجسس دی او که د دې نه علاوه کردار نگاری ده بیا د کردارونو خپل فطري ژبه ماحول او د ټولو نه بهتره خبردار شي دا غوي وحدت تاثر په افسانه کې کوم نه ډیر مضبوط دی چرته دغه تاثر نه ماتيږي او لستون کې چې یو ځل افسانه شروع کین ولی دا افسانه د گرفت نه علي روزي چې سو پورې افسانه سرته نه رسولي.
لیکوال او شاعر مخام خټک مشال رادیو ته چې طاهر افریدی چې کراچۍ ته راغی نو لومړی ټیکسی موټر چلولو او د خپل ژور مشاهده په برکت د هغه دور ټوله تجربه په خپل افسانو کې ځای کړی دی.
میں صرف سر زوت کال نو لسو دو نوی نغالے بل پاتے شو ہے مولا نے ملاقات میں سر جرس بھی دوی جرگی کے شوے دے طاہر صاحب سیدھا سادہ سڑے ہو قبائلی سڑے ہو اچھا خبر اڈی ری نویز دا خو طاہر صاحب کی دا خصوصیات چی پین جرس دوی جرگی پلیٹ فارم پکرا چے کہ جوڑا ولو مطلب دا دے چی نہ صرف ادب تا ودا ورکول دی بلکہ ادبی کسانو تا ہم ودا ورکول دی آغا ہم پا خل کو پی جندل دی پا ادبی دنیا کے او بیا طاہر صاحب کی دا خوبی وا چی پاغب خلق را غنڈی دو و هغه مشر و ټولو به خبره اورېدله. دا ډېره غټه خوبي په چا خلک راغونډېدل، یعنې چې په چا خلک راغونډېږي چې څوک به هم رالل بهر نه، که به افغانستان کابل نه رالل، که به د کوټې نه اسلام آباد نه، نو هغه به ډایرکټ طاهر صاحب ته راتلل، بیا به مونږ ورته ملاوېدو. نو هغه یو مرکز و، بیا د طاهر صاحب په وجه نه کراچۍ چې دا د پښتو ادب یو مرکز وګرځېدو. بدقسمتي دا وه چې بچیان یې نو هغه به چې دا لیکونه چې دي دا زما بچیان دي. حقیقت هم داسې دی چې دا لیکونه به هغه ژوندي ساتي، څنګه چې وراثت کې بچیان د پلار نوم ژوندی ساتي، داسې دا لیکونه چې دي دا ټول د طاهر صاحب بچی دي. طاهر صاحب لوی شخصیت و، همه جهت شخصیت و. طاهر صاحب کا افسانہ لکھلی، دزړه د اخلاص لکھلی، او کل وکیل لکھلی، کنا ولی لکھلی، کا سفرنامه لکھلی، کا رپورتاج لکھلی، او کب جرس د بجرگی کې بناستوا نو هغه حاضر، او د ټولو نه باول او ول خو په خپل افس کې بلا کالونه چکم دین او جرس د بجرگی اجلاس نه کړی دي، بے کور کی کړی دي. هغه نه سر په پښتو ادب بلکې د کراچۍ اردو ادب، کراچۍ پر کې د پښتو ادب د پاره ډیر زیات هلې ځلې او ډیر زیات خدمات دي. طاهر صاحب باره کې بس دا وایم چې مر هغه چې نه یې نوم او نشانی تل تر تله په خنوم پای خغلی.
د طاهر اپریدی د سفرنامو په اړه ډاکټر محب وزیر مشال رادیو ته ویل،
په پښتو کې چې دکان ته بیگم زما سفرنامه، یا مثلا د خدای خدمتګارانو چې د کوم دوه مشهور د عبدالاکبر خان د امیاد دا د بدر شو سفرنامه دي، یکا دوکا داسې یو نیمه بل امید. خو سفرنامه بیخي طاهر صاحب په داسې وخت کې ولیکله چې سفرنامه خلکو یې راکړی هم وه. نو طاهر صاحب چې کله د لندن سفر ولیکلو، بیا د مصر سفر ولیکلو، د سنگاپور وغیره سفر یې ولیکلی، نو سفرنامه یو ځل بیا راژوندی شو او خلکو ته ور یاده شوه چې دا خو سفرنامه هم یو صنف دی ولیکل کېدی شي. او ما په خیال طاهر صاحب هغه خپلې سفرنامې دومره ښې ولیکلې، دومره کامیابې ولیکلې چې د خلکو یې جستجو نور هم ورپسې واخله او خلک یې لیکلو ته رو پرول. نن یو شمېر سفرنامې خلک لیکي او ما په خیال دا د طاهر صاحب کنټریبیوشن دی چې طاهر صاحب دا خلک رو پرول د سفرنامو ته.
دا طاهر اپریدی د نولنو په حق له ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته ویل،
خدا سی او گنی چې په پښتو افسانه کې د سر سړې دی، د معیار او د مقدار په لحاظ ډیر ځانګړې سړې دی، او شاید چې په پښتو افسانه کې د طاهر صاحب نه پس بل طاهر پیدا هم نشي چې په دې رفتار، په دې مقدار او په دې معیار افسانه ولیکلی شي. تر څو چې د هغه د ناولونو تعلق دی، نو د هغه یو ناول خو اردو کې دی، تیری آنکھیں خوبصورت ہے، او دو ناولونه د هغوی په پښتو کې دي چې په هغه کې په یو ناول باندې ما مقدمه هم لیکلې ده. او زه د طاهر صاحب شکر گزار یم چې ماته په هغه وخت کې د مقدمې لیکلو موقع راکړی و چې زه لا زلمی وم، دو ویش در ویش کال به زما عمر و، او د دومره لوی افسانه نگار او د دومره لوی ناول نگار په ناول باندې ما مقدمه لیکله. نو کانو کې رګونه دغه ناول چې دی په دې ما مقدمه هم لیکلې ده، او دا ډېر د لوړ معیار په قبایلي ټولنه باندې لیکل شوی ناول دی چې اسیر منګل سے په اردو کې ترجمه کړی هم دی. تیری آنکھیں خوبصورت ہے او تربوزک د پښتنو د انتشار، د افغانستان د حالاتو، د اړی ګړی او د بد امنه نقشه په ډېر هنري ډول را مخې ته کوي. دغه شان کدغه رپورتاجونو دارا شونو ځنې کتابونه خو یو یو رپورتاج دی، او لاړشه پېښور ته د هغوی د دریو رپورتاجونو مجموعه ده. زه چې زو کابل ته یم ځان له بیل رپورتاج دی، جانان مې قطر ته روان دی. نو په دغه کې چې کوم لاړشه پېښور ته کتاب دی، په دې کې یو لاړشه پېښور ته رپورتاج او یو اسلام آباد مخه کې، په دغه دواړو رپورتاجونو کې زما سره شریک تجربات بیان کړي دي. اسلام آباد ته مال راغلی او په پېښور کې زموږ نشستونه شوي. نو د رپورتاج د لیکوال په حیث هم ډېره ځانګړتیا لري، او سفرنامې خو یې په هغه دور کې لیکلي دي چې په پښتو کې د نوي تر سفرنامې لا ډېرې عام هم نه وي. سنگاپور او د لندن او د یورپي ملکونو سفرنامې لیکلي دي چې هغه ځان له یو ډېر زړه راښکون لري. نو د دغه نثر سره سره طاهر صاحب ځینې مقدمې لیکلي دي، ځینې مقالې لیکلي دي، مضامین یې لیکلي دي، یعنی د نثر د لیکوال په حیث د هغوی نور اړخونه هم شته، تر دې چې ډرامې یې لیکلي دي خو خلک ته خبر نه دي. زه داسې ویلی شم چې د شلمې صدۍ د پښتو د نثر په لیکوالو کې طاهر صاحب یو ډېر لوی نوم دی او یو ډېر ځانګړی نوم دی.
پروفیسر اسیر منګل په لنډه کیسه کې د طاهر اپریدی د ارتقایي مزل په اړه د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
غلم خونو کې په تمثيلي انداز د ملک موجوده افسوسناک حالات او یو تجزیه وړاندې کړی شوې ده. موږ نن په داسې حالاتو کې راګیر یو چې د هر سړي نه غل جوړ شوی دی او چې څوک غلا نه کوي دا ژوندون ګران دی. قانون د بېوسه خلکو د پاره په حرکت کې راځي. دا د افسانه نگار وړومبه علامتي افسانه ده چې په اکتوبر کال 1903 کې په میاشتنۍ پښتو پېښور کې خپره شوې ده چې د ده پېژنګلو د پښتو په جدید افسانه کې د علامتي افسانې سرخیل په توګه کوي. دا افسانه د مصنف په لاره کې ماښام کال 1903 کې هم خپره ده چې د ورسره نیټه فروری کال 1903 درج کړې ده. اور ورکه هم د یو علامتي کیسه ده چې د ده مطابق د په کال 1902 کې لیکلې ده. ولې د سند په توګه دا ځکه د دوړم به علامتي افسانه نشي منلې کېده چې دا کیسه په دې کتاب کې په کال 1908 کې پړم بي ځل خبره ده. لوړه ژوره تجریدي افسانه ده چې په هیدل ور باندې ژوره مطالعه غواړي. دا افسانه د یوې منتشرې ټولنې ترجمانی کوي. اور ورکه کې د انسان د مثبت رویو تذکره شوې ده. ځینې خلک په معاشره کې لکه د اور ورکو ځلا کوي. په دې کیسه کې د امید او د رڼا څرګندونه شوې ده. بلکې سترګې د یوې ماده پرسته ټولنې لالچي او خودغرضه کردارونه په ګوته کوي. څوک چې د رشتو په تقدس هیڅ باور نه لري. امین او د پنځو کلدارو نور په افغان بحران لیکل شوې افسانې دي چې د کوم له قبله د ډیورین په لیکه آباد د دواړو غاړو پښتانه پاتې چې ویډیو دا سزا لا ختم نه ده. امین افسانه مشکله ده. لستونکو به ور باندې لږ سوچ ضرور کوي. ولې د پنځو کلدارو نوټ په ښکاره توګه دغه واقعیتو انځورګري کوي چې د یو سازش د لاندې د پښتو بې شماره علمي او ادبي کتابونه وسوځول شول. چېرته چې جنگ اونخلي هلته بیا د قومونو په نصیب کې د تباهۍ د بربادۍ نه بل هیڅ نه وي. او چې په کومه خاوره انسان لکه د چرګو چرګوړي ولاړ شي هلته به د کتابونو د تقدس خیال سکسو ساتي. د غني جال یو علامتي کیسه ده چې پکې د عالمي سمراج خبره شوې ده. انسان کې چې کله خود اعتمادي پیدا شي نو هغه د دنیا د یو طاقت په وړاندې نه ټیټېږي. د دې کیسې په یو مرید یعنی غلام کې چې کله د خود اعتمادۍ جذبه غځونې وکړي نو غاړي نه د عالمي پیر د غلامۍ زنځیر وغورځوي. تصویر جمع حبس کې د یوې شتمنې پیغلې د جنسي جذباتو ترجمانی شوې ده. چاپیر چل د خار دی. د کیسې په آخر کې یو زلمی مزدور هم راځي. دغسې دا کیسه د طبقاتي اړي ګړي یو پړک هم ښیي. د افسانه نګار خیال دی چې د ژوند په رنګینو کې د خوار کښو نظر انداز کول ښه خبره نه ده.
دا طاهر اپریدی د ناولونو د معیار په اړه ډاکټر محب وزیر مشال رډیو ته وویل.
ناول به موږ داسې واخلو چې تاسو د صاحبزاده ادریس د پیغله ناول نه پس یا مثلا د زرک سترګې د اشرف حسین نه پس یا د ارشد زمان تایزي دوی نه پس ناول هم بیخي داسې وګڼه چې د عبدالرحیم مجذوب خبره چې وی چې ناول د ناول دور چې کوم دی دا په پښتو ادب باندې داسې برابر په هوا کې تر شوی دی. او طاهر صاحب چې کانو کې رګونه کلا ولیکو بیا ورسته تر بزکو ولیکلو نو د ده په تاته کې ځوایم چې ډېر ځوانانو نوی ناول نگارۍ طرف ته هم پام شو. نو دا هم یو خاموش دریاب ته کاڼې وشتلو چې تیار سی وشتو. راپورتاژ کپ د اجمل خټک چې کوم راپورتاژ دی داز پاگل وم او یا داسې نور یو نیم کچت وی هو هغې نه پستا تایر سے چکم دے قطر روڈمبے والا سفر ولی جانان میں قطر تا روان دے بیا دا دے کابل رپورتاجونه ولی کل دا سے دے پیخور جو دو سفر ان رپورتاجونه ولی کل نو آغی سر رپورتاج دے گاری ہم را مخیطا شو بیا آغی نا پس تو زبیر اسد لمردانا تر مردانا حنیف ہمی ولی کل دے دے پین بلدک والا بان پن امان نغالی بن لی کل دا سے نور رپورتاج ہم را لی کل شروع شل دا ہم دے تایر سے بیا دے رب بنیادی ورکردن نو ما پکل خاصیت نثر نگار تخلیقی نثر نگار طاہر صاحب ډېر لوی کنټریبیوشن دی. په داسې وخت کې دي چې سلور وړه اصناف ومونږ دا وویل چې د خلکو داسې یو مخې توجه ډېره نه وه ورته او طاہر صاحب چې کله لیکل شروع کړل نو د ځوانانو یې پام را وګرځولو او ځوانان یې دې ته چمتو کړل چې دغه راپورته ژوند د سلور وړه اصنافو ته دوی پام وکړي.
قیصر اپریدی مشال رډیو ته وویل چې د لنډې کیسې په میدان کې بریالیتوب ترلاسه کولو طاهر اپریدی ته د ناول سفرنامې او رپورتاج لیکلو زمینه برابره کړه.
د افسانې په میدان کې د طاهر صاحب د قلم زغل دا میدان دغه د پاره داسې جوړ کړو داسې هوار کړو چې په خودکار توګه دغه د هنر میدان ته ناول هم راګډ شو. د ناول لپاره دغه ژبه جوړه شوه، لهجه جوړه شوه، لفظونه جوړ شول. نو دلته دغه لپاره په ناول لیکلو کې زما په خیال څه قسمه ستونزه ځکه نه محسوسېده چې دغه لاس چې دی هغه د دې ارڅ سره بلد شوی و. همدغه شان د ناول نه سفرنامې ته او د سفرنامې نه رپورتاجونو ته څنګه چې ما وویل چې زه خپل ځاني دا ټول د فکشن برخه ګڼم، نو هر کله چې دا ټول د فکشن برخه موږ وګڼو نو موږ دا ویلی شو چې د طاهر صاحب دغه ټول د سفرنامې رپورتاجونه او ناولونه چې دي نو دا د یو د بل نتیجه دي، خو په لویه کې دا ټول بیا د افسانوي سفر په نتیجه کې طاهر صاحب ته په لاس ورغلي دي. یعنی موږ دا ویلی شو چې په ناولونو کې مثلا کاڼو کې رګونه یا تربوزک، همدغه شان په رپورتاجونو کې جانان مې قطر ته روان دی، زه چې زو کابل ته لاړ شه پېښور ته، او بیا په سفرنامو کې سفر په خیر، سفر مدام سفر، څنګه مونږ دا وکړه چې دا هر څه طاهر صاحب ته د افسانې د لارې آسان شوي دي. نو د هغې په ضمن کې به زه دا هم ووایم چې که چېرته چا د طاهر صاحب ناول کتلی وي کاڼو کې رګونه، نو په دې ناول کې ټوله فضا بندي او په دې فضا کې دننه چې کوم قبایلي ماحول د هغې سختي د هغې نرمي مثلا طاهر صاحب ښکاره کول غواړي، هغه هر څه په خپل ځای د طاهر صاحب د تخلیقي صلاحیت یو ډېر بهترینې نمونې دي. خو په دې ناول کې ډېر په ایمایي انداز کوم عنصر ته ځای ورکړی شوی دی، هغه په قبایلي سماج کې په قبایلي ژوند ژواک کې د مینې عنصر دی، کوم چې په ظاهر بالکل ناپید ښکاري. خو طاهر صاحب یا د هغه ناول دا نه دی ویلي چې دا ناپید دی، د مینې عنصر په قبایلي ژوند کې شته دی، خو د خارجي د باونو او پابندیو د وجې نه هغه په داخل کې د انسان په داخل کې سفر کوي او بیا داسې ځای ته رسیږي چې په خپل اینډ کې په خپل اخره کې په خپل تین کې هم هغه د مینې عنصر د مینې په شکل موجود وي. خو دا دی چې هغه په رشتو کې د رشتو په دا تسلسل کې هغه یو داسې شکل اخیستی وي چې هغه د یو څه نه بل څه شوی وي. دا دومره په باریک او معین انداز کې په دې ناول کې بیان شوی دی چې زه دا ګڼم چې کچرې طاهر صاحب بنیادی طور افسانه نگار نه وی، نو په خپلو ناولونو کې دې قسمه ایمایي کیفیتونو ته ځای ورکول او هغه بیا تفصیل سره بیانول، یعنی دا ډېره عجیبه خبره ده چې ایمایي کیفیت چې وي دا ډېر مختصر وي، لنډ وي، هغه دومره په اوږد تفصیل کې نه شي ځای دی، یعنی دا دی چې هغه ایمایي کیفیت ختمیږي. خو په دې ناول کې د سر نه تر اخره پورې هغه ایمایي کیفیت چې دی هغه بحال پاتې شوی دی. او زه زه خپل ځاني دې ناول ته په همدې وجه کریډیټ ورکوم چې دغه ایمایي کیفیت چې دی د مینې دا کوم عنصر چې دی دې ناول زه د سر نه تر اخره پورې د ځان سره روان ساتلی یم.
ډاکټر محب وزیر چې د جرس مجلې مدیر هم پاتې شوی دی، د یادې مجلې په حق له د مشال رډیو یو پوښتنه داسې ځواب کړه.
کند رساله په پښتو کې یو ډېر داسې غیر سرکاري، ډېر غیر معمولی او بلکې ډېر معیاري یو رساله وا، او هغه چې کله بند شو د هغه نه پس تر دې 1990 پورې دا سلسله یو مخ بند وا، او داسې مستقله مستقیمه ریګولر معیاري او کتابي انداز کې یو رساله په پښتو ادب کې نوا. څه هم د پښتو اکیډمۍ په خبر پهنتون یا د کابل مجلې د علوم اکیډمۍ والا به مستقلې به ترننه پرستا دي، واغه چونکه سرکاري سرپرستۍ والا دي، ځای په ځای داسې نور یا رساله هم وخت وخت چاپ شوي دي، یا باسین والا یا اولس یا نور. خو هغه یو خو سرکاري هم او بل دا وی چې هغه دومره مستقل حیثیتونه هم نه ولرلي، هغه وچلېږي بیا بند شوه، بیا وچلېږي بیا بند طاهر صاحب چې جرس شروع کا نو یو خدا دی چې هغه سره ډمبنه چې کوم ایډیټر وو فهیم سرحدی صاحب هغه ډیر عالم فضل سره او هغه یقینا د دې ادبی معیارات باندې ډیر زیات گرفت لرلو نو طاهر صاحب دوی دواړو په اشتراک سره د جرس ډمبنه غنه چې کوم میدان تر اوښتا هغه ډیر لوی علمی او معیاري رساله وا او د خپل ډمبنه مجلې سره یې د پښتو ادب چې کوم مستقل لوستونکو یا سنجیده لوستونکو د هغې توجه ځان را کش کړه. تر اخره پورې 2001 پورې 2002 پورې دا ساله ډېره مستقله وچلېدله او تقریبا د دې ټوټل 15 غڼې چاپ شولې. دا په داسې وخت کې وه چې پښتو چې کوم رسنۍ وې ریډیو یا نن سبا چې کوم سوشل میډیا دي یا ټی وی چینل دي یا ویب پاڼې دي دا ټول سیزونه خو نه وو او بل په ټی وی چینلو باندې چې کوم سرکاري دي یا ریډیو وي هغه باندې داسې مستقل د پښتو څه داسې د ستاینې وړ وخت نه میلاوېده یا نه وو. ما په خیال دا رساله چې یو خو درې څلورو مرکزونو کې چې کوم پښتانه لوستونکي میشته وو د هغې د یو بل سره د ارتباط د یو بل سره د تړون وسیله وګرځېدله چې هغه پېښور کابل کندهار کوئټه او کراچۍ دا چې کوم مرکزونه وو د دې چکتون لوستونکي وو لیکونکي وو هغه جرس هغه ته یو پلیټ فارم ورکړ او دې یو بل سره وګنډل.
د لنډو کیسو نه علاوه د طاهر اپریدی د نورو نصری لیکنو په اړه روخان یوسفزی مشال رادیو ته وویل.
خټک صاحب دا غوی کمنګ سفرنامې وګورو کمنګ رپورتاج وګورو کمنګ مکتوبات چې کوم نامزا بابا سره خطو کتابت ګوتې قلم ته په جوړا شوې سفرنامې وګورو نو طاهر صاحب دیو بهترین چې کوم دینو خدای او کامیاب سفرنامه نگار په هیز معنی دا رنگ رپورتاج دا غې چې کوم هغه رپورټینګ کړی یا سفرنامې د پاره چې سم لوازمات پکاري او کوم دغه پکاري هغه لپاره طاهر صاحب ډېر لکه سفر په خیر سفر مودام سفر وغیر هغه دا اغزینو چې کوم دینو باکه ډېر معلومات اغا سلکړي دی او بیل بیل ځای چې کوم دینو اور ډېر مته چې د طاهر صاحب سفرنامې مونږ ګورو نو سړی دا چې مخصوصي چې بس دا حوزه لکه په دغه کې موجوده ما او دار سما په خپل سترګو لیدل او و مې لیدل دا رنګ دا غوی رپورتاجونه چې غوی کوم رپورتاجونه لیکلي دي لاړ شپې خبرته یا کابل حوالے سره چې کوم دغه دي طاهر صاحب یقینا چې یو ډېر بهترین چې کوم دی نو فکشن نگار موږ سره چې کوم دی نو دا یو داسې حواله دا یو داسې نوم دی چې پکار دی چې طاهر صاحب ډېر زیات استایل شي د طاهر صاحب خدمات چې کوم دی نو استایل شي او طاهر صاحب باندې ډېر لوی کار پکار دی دغه خاص کر دغه په افسانو باندې نور مزید ډېر کار پکار دی.
دا جرس مجلې د معیار او مقبولیت په حق له ډاکټر محب وزیر مشال رډیو ته ویل.
دا دومره معیاري رساله چې تاسو یقین وکړئ چې په کوم وخت کې زه د دې ایډیټر پاتې شوم 15 کال زوم د دې ایډیټر پاتې شوم چې مونږ نو چې رساله یا مجله لیټ کېدله نو مونږ ته به چې ون چې لس 15 ورځې به مونږ نه لیټ شو نو مونږ ته به د خطونو یو سلسله را شروع شو او هغه خطونه د زمونږ د برا افغانستان د رونو د لیکوالو لیکونکو او ورسره د پښتونخوا او د زمونږ د کوټې ملګرو دا خطونه ولې لیټ شو خیر دی سم مسله دا ټکی ساده بل دا هم دا چې جرس رساله لکه دومره لستون کی پیدا کړی وو چې هغه په تاوان کې نه چلېدله هغه خپل چې کوم لګښت وو هغه پورا کولو ټیک ټاک ګټه نه کولې خو لګښت یې کم سے کم پورا کولو او په پښتو کې زموږ چې دا هم ډېره لوی خبره ده چې یو رساله دومره ځای ته ورسیږي چې هغه خپل لګښت پورا کوي او هغه هم ادبي رساله سو فلمی رساله هم نه سیاسي رساله هم نه مذهبي رساله هم نه یو خالصه ادبی او خمایری رساله چې هغه دومره لستون کې ولري چې هغه خپل لګخ پورا کوي. ما په خلدا په خپل د دې رساله یو لوی معیار هم دی یو لوی خدمت یې هم دی او طاهر صاحب ډېر بلو ښه خدمت دی جرس ته پاره کړی دی او داسې خدمت یې کړی دی چې طاهر سب مونگ توے چھے ما با سگرٹ سکل نو سگرٹ با مچ سکل نو بیا میں فیصلہ دا وقت چھے رزا دا سگرٹ پریک دم او زپا دی باندے رسالہ و سالہ ہوں دا پا شروع شروع کی با دا مونگ تا دا خبر چھے ما لکا دا سوچ کولو دم را آگا یوانا شا پر خودا لہ سمر سخت عمل دے گنا خوطائر سب دی پختو عدب دا پارا دا غا سخت ایتا ہم زان نیولے و دا غا سخت ای برداش کرلا خو پختو عدب دا روزن دا پارا دا پاللو دا پارا دا خپل خرص کے پخپل اخراجات کے کمیرا واسطو خو پختو عدب یہ پہ وہ روزہ دو
دا مشال ریڈیو گران اوریدون کو اسوا دا مکو
دا مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وران دے دے
کا سمارٹ فون لارے گٹا تریخیس دے شے
پا ایپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ اکے
بیا تاسو زمون ٹولے جواندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لکھلی راپورونا
او ریدلی کتلی او لستلی شے
مشال ریڈیو دا سے لکے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اس تری گٹا پورتا کے
دا تہر اپریدی دا شخصیت او خویونو پڑا کیسر اپریدی دا مشال ریڈیو پختنا دا سے جواب کرا
زمون پا ادب کی ترو سبوری دا یو رویہ پیدا پاتی شوی دا یو طریقہ کار دے چیمون زیادتر دا ہنرمند ہنر دا غا دا سماجی شوننا او دا غا سماجی شخصیت چی دے آغا دا غا دا ہنری شخصیت نا دا زباتاولو کوشش کرو زبا دا ہوئے ما چی د عام خلکو په مقابله کې دی یو هنرمند دی او شاعر دی او افسانه‌نگار خصوصیت دا وی چې هغه په یو وخت د دوه شخصیتونو مالک وي یو د هغه سماجی شخصیت وي چې په سماج کې دننه د سماجی مسؤلیتونو د لاندې ذمہ داریو د لاندې ژوند تیروي بیا بل شخصیت یې هغه هنري شخصیت وي هغه ته په دې نظر کتل پکار دی چې دا یو خیالي شخصیت دی یو تخلیقي شخصیت دی یو غیر حقیقی شخصیت ہے دا غیر حقیقی معنی دا دا چې کم په سماج کې مثلا د یو شاعر حقیقی وجود تر څو پورې چې په حقیقی سماج کې دی داغه وجود چې دی دا د حقیقت په زمره کې راځي خو تر څو پورې چې داغه بیا داغه د وجود یا داغه د شخصیت خبره داغه په شاعری کې وي داغه په افسانه کې وي یا داغه په ناول کې وي نو دلته د شخصیت چې دی دا غیر حقیقی دی دا شاعرانہ شخصیت ہے دا تخلیقی شخصیت ہے دا خیالی شخصیت ہے دا دے فرق کول او خیگڑ داوی چے پزین زینو کے کل چمون دے او ہنرمند دا ہنری شخصیت اثباتنا پا سماج کی کہو یا دا سماجی شخصیت اثبات پا شاعرے کی کہو نو زین زینو دا سنی چاگا متضاد ہوندے را پیخشن او دا غی متضاد و زوینو بیا مونگ سر جواب نوی تطلو پوری چی دی طاہر سے دا سماجی شخصیت تعلق دے زدہ گرنم چی طاہر سے پکم قبائلی ماحول کے مشوان تیر کرے ہو او پا دا غی قبائلی ماحول کے سچا قسمہ کریکٹرز دا ویلیوز پا زمرہ کے راتلل دا قدردانائی پا زمرہ کے راتلل نو طاہر سے دا عمر تر آخیر پوری دا غی ویلیوز نزان ندے وستل ہے مثال بطور ملما پالنا طاہر صاحب ملما پالنے خاصیت نہ خپل شخصیت سے دے بیگانہ کھڑے نہ دے بلکہ خپل شخصیت کی دے قدر تھا دے ارزخ تھا تو مکمل تو گئے اور زیور کھڑے ہو عمدہ شان زمین دو اجرے چکم ارزختوں نے دی کمی وقتہ نہیں دی طاہر صاحب ددی سیزون نہ نئے آواز دہ چی خبر ہو بلکہ تر آخر پورے آغا پا دے ارزختونو بانے قائم ہم ہو طاہر صاحب جی دے آغا حقیقت کی نقبل و دو شخصیتونو سر جوند کرے دے یا آغا شخصیت چی دا سماج حصہ دا اور دا سماجی پابندو سر یا دا سماجی ضرورتونو مطابق مخبوران دے تلے دے اور بیا یو شخصیت چی دے آغا تخلیقی شخصیت دے دغا تخلیقی شخصیت چی پخبل زان کے بزان کے زین باغیانہ غوندے خاصیتونه هم لري
ڈاکٹر محب وزیر د جرس ادبی جرګی د جوړولو او په کراچۍ میشتو پښتنو لیکوالو کې د نقد زغم پیدا کولو په لړ کې مشال رډیو ته ویل
جرس ادبی جرګی په جوړولو کې هم یقینا چې د تایر سے ډیر لوی لاس وو او بلکې زدا وایم چې لاس سچ سرخیل یو بادشاہ خان کاسر پر دې د دوی یو ډېر خالص ملګری او اداس ملګری و چې هغه په خپل لیک نه کولو شاعری خو بخی نه ده کړې. البته یوه نیمه چکته تبصره به لیکلی وي خو هغه مجلسی تنقید ډېر ښه کولو او د ادب مستقل لوستونکي وو. د دوی کلیوالو مو د ملګری هم د طاهر صاحب ملګری هم وو. نو د جرس ادبي جرګې په جوړولو کې د دوی سره د فهیم صاحب او د بادشاہ خان کاسر صاحب غوندې خلکو بیا وروستو په کشرانو کې ورته ریاست تسلیم دی قیصر اپریدی دی بیا خو وروستي پړاو کې بیا موږ هم ورته شامل شوي یو. نو یو خو د جرس پلیټ فارم خلکو ته ورکول او جرس یو داسې پلیټ فارم خلکو ته ورکول چې طاهر صاحب زموږ یو غیر محسوس مشر پاتې شوی دی یا دا ټکې ما غلط استعمال کو غالبا لاشوری مشر مو پاتې شوی دی. که شوری تر هغه مونږ ته دا احساس نه دی راکړی چې ستاسو مشر ځکه چې جرس ادبي جرګې عہده نه لرلې هغه کې نه د صدر عہده و نه د جنرل سیکرټري عہده و نه پکې بل سو نه پکې بل سو بس یک یو را داد لیکون کې مو خو هغه به ټکل کېده نه فلانی به داد لیکون کې وي نه یو کس به رجسٹر پر پترخ کې کو زیات تر ردادونه مالی کړی دي تقریبا چې نه وي هوا تکل رداد خود جره صدوی جرګې مالی کړی دي خو زه چا منتخب کړی خو نه په رجسٹر مې ترخ تکړی او بس ما غلی کړ نور پکې ایس نه وو بس دا یو رجسٹر وو چې چا طرف تکو بس هغه جره صدوی جرګه به سره تلا راتلا. نو خو هغه باوجود هم طاهر صاحب زموږ لشوري مشر وو هر څه منلی وو چې طاهر صاحب زموږ مشر دی او زه وایم چې داسې مشر د هر تنظیم دپاره دی باید چې وي لکه طاهر صاحب شو چې نه مونږ ته دا احساس راکړی دی او د هغې باوجود مشر هم مونږ په طاهر اپریدی راغونډ وو. دا ټول زلمي دا ټول ملګري په طاهر اپریدی راغونډ وو. بل د جرس ادبي جرګې چې بنیاد چې کوم ایښوول شوی وو هغه د تنقید دپاره دا بادشاہ خان کاسر اپریدی چې ما یاد کړ دا د مجلسی تنقید وکی چې بادشاہ خان نو دا ډېر د معیاري تنقید او د معیاري فنپارو د معیاري حامی وو. نو هغه چې جرس ادبي جرګې کې په شروع نه بنیاد داسې کې خدا چې دلته به د تنقید برداشت ماده پیدا کوو چې تنقید څنګه برداشت کیږي او ته وایم چې هغه د پاره پټول نه زیات سر چې نیول وو هغه طاهر اپریدی په خپل وو. طاهر سے زیات افسانه تنقید ته پیش کړی دي او د طاهر سے په افسانو زیات تنقیدونه شوي. تنقید لکه په هغه مانو کې چې مونږ وایو چې نکتهچینې پیش شوي دي اعتراضات پیش شوي دي اوچت شوي دي سوالات په اوچت شوي دي په طاهر سے برداشت کړی دي او هغه برداشت یې خالص د دې دپاره کول چې دا زلمی به زده کوي چې تنقید هم برداشت کیږي او حقیقت هم دا دی چې د طاهر سے د دغو تنقیدی برداشت د وجه نه جرس ادبی جرګې چې څومره ظلمی پیدا کړی دي که په هغه کې ریاست تسلیم دی که قیصر اپریدی دی که رحمان بونیری دی که ماخام خټک دی که ننګیال یوسفزی دی که اقبال کوثر دی که زیم که بل دی نو دې ټول به تاسو سوچ کړی وي چې د دې د تنقید برداشت او د دې د دوی د تنقید کولو انداز یا معیار اب تاسو ته په ټولو پښتونخوا د پښتو ادب په لوستونکو په لیکونکو کې یو جوت محسوسیږي.
پروفیسر اسیف منګل مشال رادیو ته وویل چې طاهر اپریدی د اردو لنډې کیسې ښه ژوره مطالعه کړې وه.
د محلونو خوا کې نه تر مدافس نه راغلی پوری افسانه نگار د افسانې په میدان کې ډېر اوږد سفر کړی دی. دی د اردو افسانې نه ښه خبر هم دی او متاثر هم. د اردو ژبې یو نامتو لیکوال سلطان جمیل د ده په حق لیکي طاهر اپریدی د تنهایی د منزل مسافر دی. همدغې تنهایی د ده په سینه کې د یوې داسې رڼا سیره وهلې ده چې د کم له قبله د زړه د نورو دپاره درزیږي او درد چې د چا هم وي طاهر خپل درد ګڼي. یو ځل ما ورته ویلي وو چې هغه په ذهني توګه د اذیت خوښول و مخته دی او چې کله هم د ځان په پریشانیو او بېقراریو کې مبتلا کی نو تر څه حده ذهني تسکین ترلاسه کی. اوس زه سوچ کوم چې زما د دې خبرې یو وجه د تنهایی هغه فرضي غوندې نقطه هم ده چې کله کله د طاهر اپریدی پرونه او سپېڅلي شخصیت خوره شي. د طاهر اپریدی د تنهایی کوم درد چې ښاغلی سلطان جمیل نسیم د اردو په افسانو کې محسوس کړی دی. بیخي هم دغه سود او ګداد د په پښتو افسانه کې هم لیدی شي. حقیقت دا دی چې د دشمیر سره سره د معیار په لړ کې هم پښتو افسانه ډیره زیاته شتمنه کړې ده. افسانه یې د روایت نه راواخله تر علامت او تجرید په درشل ودروله. ولې یوه خو چې پکې محسوسیږي هغه دا ده چې دې کله د ساده روایتي بیانی افسانې نه علامتی او تجریدي افسانې ته راشي نو بیا په مین مینځ کې واپس روایتي افسانې ته بیا وګرځي. که چېرې د ده علامتي او تجریدي افسانې دا رنګ مخ په وړاندې بیولې وي نو دا به یې یوه بله ځانګړتیا وه. د ده د افسانې نقطه نظر په یو ځای نه ودرېږي. د وخت سره سره لکه د بوډۍ ټال مختلف رنګونه بدلوي. د ده په کردارونو کې چې کوم ژوند دی هغه د ستایلو وړ دی. افسانه نگار چې په کوم چاپېرچل کې سترګې غړولي دي د هغې مشاهده یې د یو مخلص فنکار په شان خپلو لوستونکو ته وړاندې کړې ده چې پکې د لوستونکي دلچسپي د اول نه تر اخره پورې پذیري. د دې ځانګړی صفت دا دی چې په ادبي دنیا کې د یو شاعر په خپله پېژندلو وکړه چې د اثر کسر یې لرلو وروستو افسانې ته لاس واچوه چې د شاعرۍ نه زیات لوستونکو افسانه خوښه کړه. نو دا هغه سات ځان نه ده کیسې لر غوره کړه چې نن یې پکې یو لوی نوم پیدا کړو بلکې د پښتو کیسه یې د سیالۍ په مقام هم ودروله. ځینې نقادان ورنه دا ګیله کوي چې په مصنف کله نا کله جذبه دومره غالبه شي چې د فن مزه سست شي او یا بغیر د ضرورته کیسه اوږده شي او یا په ځینې افسانو کې د تکرار ښکار شوی دی. په دې کې وزن شته خو په ابتدایي افسانو کې نوي کیسې د فن او د معنی په لحاظ د اوچت معیار دي چې د افسانه نگار قد او قامت یې لوړ کړی دی.
ډاکټر حنیف خلیل د طاهر اپریدی د شخصیت په هکله مشال رادیو ته وویل.
تر سوچ د طاهر صاحب د شخصیت تعلق دی نو انتهایی خوږ انسان، انتهایی زړه راښکونکی شخصیت. د کراچۍ په ماحول کې ټولو کشرانو ته به د بچو په نظر کتل او د کراچۍ په ماحول کې ادبي تنظیمونه جرس مجله جرس ادبي جرګه او نور یو پوره د تحریک په شکل کې هغه د خپلې مینې په زور خلک راغونډ کړي. پېښور ته به چې راغلو ما سره به هم شپه وه. زه چې کراچۍ ته لاړم د هغه به مېلمه وم او بیا چې زموږ څومره نشستونه شوي دي نو بنده حیران شي چې د طاهر صاحب کې څومره خواږه دي. دغه مسکا، دغه خندا، دغه خبرې او بیا وروسته د بیمارۍ په وخت کې دغه آواز هم کېناستلی و او ډېرې خبرې به هم نشوې کولې. زما به ورسره په ټلیفون هم باقاعده رابطه وه او چې کله به کراچۍ ته لاړم نو ده سره به هم چې کله به پېښور ته راغلو نو د ټول نه زیات وخت د ما سره تېرولو. بطور شخصیت مکناتیسي شخصیت و، د اخلاقو یو غر و، د ایثار، د صداقت، د قربانۍ یو غر و. او زه داسې ګڼم چې ما څومره مشران په خپل ژوند کې لیدلي دي چې هغوی د مینې سالینه لري نو په هغې کې یو طاهر افریدی صاحب هم دی.
په دې هکله ډاکټر محب وزیر د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
طاهر صاحب ظاهره خبره ده یو انسان و او د انسان په رنګ باندې د هغوی خوبۍ هم وي او خامۍ به هم خامخاوي او یقینا چې وی هم پکې د انسان په شکل کې کم سے کم هغه مونږ لیدلی دی. لکه د هغه ځنا عادتونه زموږ خوښېدل، ځنا عادتونه زموږ نه خوښېدل. مثلا چرته چې د پښتو د ادب دپاره هغه خپل اخراجات یا د خپل پاکټ منی نه پیسې لګولې، هلته هغوی به د ډېرو شومتیانه هم کار اخیسته. داسې د دسترخوان یو مخې مثال هغه رنګې نه و چې ستا مونږ وایو چې پلانې د دسترخوان ډېر تکړه سړی دی او دغه خبره به مونږ هغوی ته کوله، هم مخامخ به مو ورته کوله، په ټوکو ټکالو کې به مو ورته کوله، په خندا به مو ورته کوله او طاهر صاحب به مایند کوله هم نه. طاهر صاحب به مونږ سره په هغې باندې خندل او شو بس دا مې عادت دی، اوس عادت مې جوړ شوی دی، اوس زه څه وکړم. نو په داسې انداز کې به خبره راغونډوله. بل د دا و چې طاهر صاحب مونږ ته دا مخکې ما خبره وکړه دا احساس یې د مشروالۍ نه دی راکړی، هغه مونږ ته د همزولۍ احساس راکړی دی. هغه باندې ما یو ډېره پخوا یو خاکه هم لیکلې وه، د هغې ټایټل هم همزولۍ و. چې مونږ سره به چېرته روان وو، چېرته وتلو، نو په سپینه ږیره به راسره ګرځېده، خو مونږ ته یې دا احساس نه دی راکړی چې زه مشر یم، زه سپین ږیری یم، زه ولوېدم، زه وغورځېدم، زما جذبه ناشته ده، زما جذبات نشته، زما احساسات ختم شوي دي. نه، هغه هم اخکا د مونږ سره د وړو ماشومانو د ځوانانو خویونه هم کړي دي، لوبې هم را سره کړي دي، خندا یې هم را سره کړې ده، لطیفې هم اورولې دي. داسې به هم وو چې خصوصا د پښتونخوا نه یا د کوټې نه یا د کابل د افغانستان نه به چې کوم شاعران ادیبان راغلل، نو ظاهره خبره ده طاهر صاحب ته به راتلل، نو مونږ به د طاهر صاحب په وجه د هغوی سره ملاوېدو. بیا طاهر صاحب هغه سره چرته ناچرته ملاقاتونه شوي را شوي، یو ځای کانفرنسونو غونډو ته تګ راتګ یې کړی، نو هغوی یو بل سره ډېر کلوز وو، نو هغوی به لطیفې اورولې.
طاهر اپریدی په کال 2021 کې د جون په 15 نیټه په کراچۍ کې د اوږدې ناروغۍ نه پس په حق ورسېدو. جنازه یې خپل کلی ته راوړل شوه او په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.